دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پاوو کړی د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د سیړنې غونډه پیل شوه په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی دویم یې د درېو هیوادونو لخوا چې ترای کانونیګي او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري هند بوروندی او هالند پکې شامل دي برابر شوی او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی د دې غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشوول په افغانستان کې لنظامی لارې واکته د طالبانو لرسیدونه وروسته په دې هواد کې د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاتګ شوې دی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د میاشتې د درېمې نیټې یاد مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت شې د راتلونکي جمعې په ورځ لمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ د ټینګار ترڅنګ دا ازادي د ټولنې لپاره مهمه بللې ده د سفارت چې اوسمهال له قطر څخه فعالیت کوي د یک شنبه په ورځ نو وخت په خپل اکسپاند لیکلي باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړی ده چې باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکي ولري د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاین له نږدې درې کلن ځنډ څخه وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی دغه شرکت پر خپل ویبپاڼه کې له استانبوله کابل ته د لومړني پرواز وخت د راتلونکي جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده د افغانستان ځای رسنیو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په حواله ویلي دي چې دوی د دغو الوتکو ورتګ ته چمتووالی لري او په وینا یې پونه کې به څلور ځله تګ او راتګ کوي د 2023 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ترکیش ایرلاین او یو شمېر نورو نړیوالو هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې ځنډولې دي د طالبانو یو مخالفه ډلې په کابل کې تیر ماښام د طالبانو د څلور تنو پاوزیانو د وژلو ادعا کړې ده د افغانستان د ازادۍ جبهه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي په دې حمله کې چې د کابل په خوای مرکز کې د طالبانو پر پوسټه پر راټولو طالبانو شوې ده د طالبانو دوه تنه نور غړي ټپيان شوي هم دي طالبانو د دې ادعا په باب کومه تفسیر نه ده کړې دغه ادعا په بيپرې ډول نه ده تایید شوې له امریکا څخه خبرونه ته دوام ورکوو د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو لوړپوړی قاضي له برمته کې دوروسته بیرته آزاد شوې ده قاضي شکر الله مروت د شنبه په ورځ د دلا اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې وتښتول شو او په ویډیو یې هم خبره شوې ده چې نو موړې پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو صلاحکار محمد علي صاحب مشال رادیو ته ویلي چې د قاضي بیرته کورته ستون شوې ده هغه د پیښې د سرنګوالي نور جزئیات نه دی ورکړي د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه پر یاس کې دي او دوی دواړه بل سعودي او نور عرب چارواکو سره پر هغو سیاسي فشارونو باس کوي چې هدف یې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني د جګړې قرارول دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر په لومړی دمه کې نن دوشنبه سعودي عربستان ته ورسید دا له هغه وخت چې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پیل شوې ده منځنی ختیځ ته د بلینکن اوم سفر دی د روی ترس خبری آژانس راپور دمخه بلینکن د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې په پیل کې ویلي دي په غزه کې د بشري وضعیت د کابو کولو معاصر لار داسې اوربند دی چې د برمته شویو اسرائیلي وګړو خلاصون ته زمینه برابره کړي د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نږدې زر تنه اتباع د پاسپورت او ګمرکي کنټرول د شدت له کبله د ماسکاو په هوایي ډګر کې درول شوي دي دغه وزارت یک شنبه ویلی سلګونه تاجک اتباع ته روسیې ته د ننوتلو پر مهال خبر ورکړ شوی چې هلته پر تک بندیز دی، نو ځکه د یوې حلارې تر موندلو هوایي ډګر کې ایثار دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې شنبه په ورځ له خپلو اتباعو څخه غوښتي وو چې روسیې ته سفر ونه کړي. پر تاجکانو په روسیه کې وروسته تر هغه کړۍ تنګه شوه چې تیره میاشت ماسکو ته نږدې د یوه کنسرت پر سالون برید کې یو سلو څلور څلوېښت تنه ووژل شول. او دا هم یو سپورتي خبر، یو شمېر افغانانو د فوتسال نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د لارموندنې ستاینه او هرکلی کړی دی، او دا یې د افغانستان د ورزش په برخه کې یوه ستره او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د یک شنبه په ورځ د فوتبال د نړیوال جام د لارموندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغزستان ته ماتې ورکړه، او د 2023 کال د فوتسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوتسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت طبي پیښو په وړاندې د مبارزې دولت وسارت وي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورخت وروسته سیلابونه راوتلي چې له عملی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې د وروستیو بارانونو له امله د کابل جلال آباد د لوی لارې په ګډون ځنې لارو ته هم زیانونه رسیدلي دي. په موقعي په دې اړه له کابل زموږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي مسولین وایي چې د کابل جلال آباد لوی لار د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې د خوېدو له امله په موقتي ډول د لوی موټر او لارۍ پر مخ تړل شوی، خو کوچني موټرې په متبادل لار تګ راتګ پرې کولی شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د کابل جلال آباد پر لوی لار ټول موټر چلوونکو او مسافرینو ته خبر ورکړی چې پر دغه لار باندې درو په صورت کې دي د ډېر احتیاط څخه کار واخلي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایان محمد اشرف حقشناس په یو پیغام کې د ایکس په خپل پانه لیکلي چې مایپر سره د غرد خوېدلې برخ سره نږدې په موقتی ډول یو بل متبادل لار جوړ شوی چې په دغه لارې موټر چلوونکي کولای شي په ډېر احتیاط تګ راتګ وکړي. تر اوسه پر دغه لارې د غرد خوېدلې په پیښه کې د ځاني او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د دې د مخه د شنبه په ورځ د کابل جلال آباد لوی لار د ضرورتي په سیمه کې د غرد خوېدلې له امله په موقتی توګه بند شو. په دې پیښه کې دوه کرولا ډوله مسافر وړونکي موټر تخریب شوي چې پکې یو تن مړ شوی او 15 تنه نور ټپي شوي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې ځینې نورې لوی لارې هم د اورښت او سیلابونو له امله په موقتي ډول د تړل کېدو وروسته بیرته پرانیستل شوي.
د کابل جلال آباد لوی لارې د درونتي په سیمه کې د ورستي وروختونو او غرخویدلو له امله، د پروان بامیان لوی لارې د تیز وروختونو او سخت سیلابونو له امله، د کشم فیض آباد لوی لارې د نورستان ولایت ارمن ځینې مسیرونه، د اورزګان او کندهار ولایتونو یو شمېر مسیرونو په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ ترل شوی وو چې د ټولګټو وزارت ولایتي پرسونل او ماشینري پرمټ رسوبي مواد څخه پاکاري او د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې دي.
په افغانستان کې د 2003 لمریز کال د پیل رئیسی د دغه هیواد پاکستان ولایتونو کې د اورښت لړۍ پیل شوه چې لا هم دوام لري. د باران د اورښت وروسته په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي چې له امله خلکو ته سر او مال زیانونه اوریدل. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایان بلا جانان سایق دغه وزارت ایکس پانه په خپور کړی ویلي پیغام کې ویلي چې زروان 1303 لمریز کال د سور زروان بیاشي نشپګم څخه خطر اوسه پوری د بارانونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې اته تنه وژل شوي او د 13 نور ټپي شوي.
د روان کال د غوی میاشتې نشپګم نیټه نه تر اوسه پوری د بارانونو او سیلابونو رامنځته کېدو له امله له بده مرغه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل، فروان ولایتونو کې اته کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او درې کسه هیوادوالو زخمیان شوي دي. همدارنګه تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي.
دغه وزارت دا وایي چې د دې ادارې ادارو د اټکل مخې پراتلونکو ورځو کې زور بارانونو اټکل هم شوی او داغو کسانو څخه چې د سیلابونو د راوتلو په اوږدو کې کورونه جوړ کړي غوښتي چې خپل کورونه دي خوندي سیمو ته انتقال کړي. د دې د مخې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت ویلي چې د روان لمریز کال د حمل د لومړۍ ورځې راهیسې د بارانونو د اورښت سیلابونو له امله په افغانستان کې واویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د بلې خوا نن د غزي او میدان وردګ ولایتونو د طالبانو سیمه ییزې چارواکو ویلي چې په دغه ولایتونو کې د دوشنبه په ورځ باندې واوره ورېدلې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. غالي عبدل د پیړیو رئیس د افغانانو د کلتور یو نبیلودون کې برخه ده. اوس دا فرهنګ د دې لزګونو خزل لپاره یو فرصت ګرځیدلی چې د طالبانو لخوا د ډیرو عامه فعالیتونو نه منی شوی دی. نورحال پر رپورټ کې
د افغانستان په جوزجان ولایت کې اته دیرش کلن مرزیه رسولی چې د پنځو ماشومان مور ده د پنځو څخه د زیاتو ښځو لپاره د کار فرصت برابر کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کار او زده کړو نه منع کړل شوی وي.
ایجاد زمینه کار بر خانما بود، بر دختر خانمایی که از درس تحصیل مانده بودن، بر خانمایی که فاقد کار هستند و بیکار هستند، خانمایی که بی‌وظیفه هستند و ضرورت به کار دارند. دیگه یک مصروفیت هم هست، هم یک آموزشگاه هست اینجا که میتونند همی هنر اینجا بیاموزند و یک چیز بسیار مهمی است که یعنی صنعت قالین بافی دوباره رشد میکنه که یکی از صنعت‌های دیرینه کشور ما شما است.
میرمن رسولی د طالبانو لخوا د هغې د سنگارتون له تړلو کېدو وروسته د غالیو یو کوچنی فابریکه پرانیستله. طالبانو تیر کال په ټول هیواد کې د ملګرو ملتونو د اندېښنو او د خلکو د احتجاجونو سره سره د سنگارتونو د تړلو امر وکړو. د نقش آفرین د غالی اوبدلو په فابریکه کې سو میرمنې په قطار کې ناستې دي او د روزي ګټلو لپاره په لاسو غالی جوړوي. په دوی کې یو سلور دیش کلنه حلیمه بیزاد ده چې په زده کړو د بندیز وړاندې د پوهنتون په وروستۍ سیمیسټر کې وه. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د 2021 کال د اگست میاشت راسي کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، یاد هیواد د ښځو او جنو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ډیر ځپونکی هیواد ګرځېدلې او په حقیقت کې ښځې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخه شوې دي.
از یک حساب اقتصادي شان نم روز و نفقه شان اینمی روزایی که میای روزای پنجشنبه و دوشنبه بادار میباشین جخچه اینجا مرداشان قالن خلاص نکده تقریبا نصف پیسیش میگیره، زیاپاترش میگیره، آرد میگیره، میگه روغن میگیره، میگه برج میگیره. یک چیز خوب است، یکی از مصروفیت است، یک مصروفیت، یک حلال رزق است، ای زحمت بسر.
طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د ښځو د حقونو او ازادیو تر پخو لاندې کولو پر وروستۍ فرمان کې په پوهنتونونو کې د خزینه محصلینو په ګډون بندیز ولګوو. سره له دې چې طالبانو لومړی د ښځو او لګکو حقونو ته د درناوي په برخه کې د یو منځلاري حکومت ژمنه کړې وه، خو هغوی په پراخه کچه له اسلامي شریعت څخه خپل سخت دریځه تفسیر پلی کړی دی. د افغانستان په لاس جوړ شوي غالۍ په 2008، 2013 او 2016 کلونو کې په جرمنی کې جوړ شوو کلنۍ غونډو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. اوس هیواد ته د بهرنو سیلانیانو او په بهر کې میشتو افغانانو په تک کې د کمی له امله افغاني غالۍ په ډېره ټیټه بیه خرڅیږي او په دې صنعت کې کارکوونکو ته لږې پیسې پاتې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په هرات ولایت کې د ګلانو نیالګیو پلورون کې وي چې د پسرلی د پایل نه د ګلانو نیالګیو بازار تود شوی او په دې فصل کې خلک ګلان زیات اخلي. بلخوا د ګلانو یو شمیر پیریدونکي بیا وایي چې په کور کې دننه د ګلانو ساتل او پالنه دوی ته د خوشحالۍ احساس ورکوي. صفی الله احمد زی پاړه رپورٹ را لګلې.
لا ګلانو سره شوق احمد زیا حڅولې چې د ګلخونی ته د ګلانو نیالګیو اخیستلو لپاره راشي. وای هر کال د پسرلی موسم راتلو سره د خپل کور لپاره ګلان او ګلدانې اخلي. احمد زیا وای لمشوم توپ څخه ګلانو سره شوق لري او پالي. دغه په خبره د ګلانو پالنه ورتخه احساس ورکوي.
روی ادم شاد نگو میداره بری مویت زیز خوبه اوارت سیو نکنه بری همه چیز کنه خوبه.
در پسرلی موسم لپایل چخه در گلان و نیالگی و بازار تود شویده او هر اوراز یا شمیر خلق در گلان و نیالگی و پیرلو لپاره در گل خونی ترازی.
علاقه ما با می گل زیاده، گل و گیا و اینا خوبه، نقص نداره. هر که اگه جای خوبی داشته باشه، جای کلمتری داشته باشه، گل بخره، گلش کنه، خوب شوقیه، کار خوبیه.
بوی همین دو تا درخت که هم تاثیر باشه بسته طبیعت خونه حلش میشه.
دا گلخونه دا غلام نبی لخوا دا هرات دا انجیل ولسوالی دا جغاره پسیمه که دا 200,000 افغانه و پلگخ جوره شویده. غلام نبی وای دا گلان و نیالگی و پالن و پلور دا گتی ترسنگ دا تا دا خوشحاله احساس ورکوی. دای دا کوکنار و کروندگر و سخغواری چه لدی کخت لاس واخلی او د زهر و پرزای گلان طولنی توراندی کری.
دیگه گفتونی ما امینو بزینا اینه که مثلا گو که خدا حرام کرده چیز بدات بخوری هم نیه. شما میفهمیم دیگه بازه مثلا یک کشت خوی بکنم، مثلا زعفران بکارم، گندم بکارم، دیگه هم چیزی که به زمین رو میشه همود بکارم، دیگه بسیار خوب گل بکارم، هر چی میشه زمات بکشم.
دا گلخونه دا چلورو فصلونو لپاره دا گلانو نیالگی لری او شاوخوا 200 دوله دا گلانو نیالگی پکی پالل کیگی. صفی الله احمد زی، امریکا غگ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په غزنی ولایت کې یو شمېر لوستې مېرمنې وایي چې دوی د پولیو یا ګزن ویروس په اړه پوهاوی تر ډېره بریده له کتابونو، ورځپاڼو او رسنیو له لارې ترلاسه کړي. دوی وایي چې هغو مېرمنو ته چې په لیک او لوست باندې نه پوهېږي باید د تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې داسې پروګرامونه خپاره شي او یا هم داسې ځانګړي خلک په کار وګمارل شي چې دوی ته په کورونو کې د ګزن ویروس په اړه پوهاوی ورکړي. نور حال د مریم صافی پر رپورٹ کې.
په غزنی ولایت کې یو شمېر لوستې مېرمنې وایي چې دوی د ګزن وایرس په اړه پوهاوی تر ډېره بریده له کتابونو، ورځپاڼو او رسنیو لارې ترلاسه کړی. نظیفه صالح او ډیوه ستانکزی چې د غزنی ښار اوسیدونکي دي له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې هغو مېرمنو ته چې په لیک او لوست باندې نه پوهېږي باید د ټلویزیون او راډیو له لارې داسې پروګرامونه خپاره شي او یا هم داسې ځانګړي خلک په کار وګمارل شي چې دوی ته په کورونو کې د ګزن وایرس په اړه پوهاوی ورکړي. تر څو دوی خپل ماشومانو واکسینول په ځان باندې یو واجب وګڼي.
خلکو ته باید آگاهی ورکړ شي تر څو پوری د دغه وایروس څخه دوی هغه معلومات ترلاسه کړي او موږ هم ډېر معلومات رسنۍ طریقه ترلاسه کوو او د لا نور معلومات لپاره باید رسنی خپل نور فعالیتونه هم زیات کړي په دغه برخه کې او بل په ټولنه کې باید داسې کارکوونکي رضاکارانه ډول باندې خلکو ته آگاهي ورکړي. اما آگاهي او د مسجد کې د مولا امام له طریقه باید خلکو ته آگاهي ورکړ شي.
پولیو واکسین په اړه موږ ته ډېر حد معلومات په کتابونو کې لوستي، هم په ورځپاڼو کې مو لوستي دي او تر ډېر حد د پروګرامونو کوم پروګرامونه چې د تلویزیون یا راډیو له لارې خپرېږي موږ هغه وینو او د کتابونو له لوست له لارې مو تر ډېر حد په دې سر خلاصو چې پولیو یا د پلاج ناروغي څومره خطرناک ده. او کلو ته جماعتونو ته یا هم داسې باندو ته تر ډېر حد د سیمینار لپاره خلک راځي، هم هغه ډاکټران راځي کوم ډاکټران چې کوم رال شوی دي او هیله می ده چې په راتلونکي کې به هم داسې ډاکټران وګمارل شي یا د پولیو په برخه کې هغه کسان وګمارل شي تر څو کلو ته یا جماعتونو ته لاړ شي عامه پوهاوی وکړي. تر ډېر حد مثلا موږ خپل لوست کړی دی یا درس مو ویل دی، معلومات مو کتابونو کې لوستي یا مو ورځپاڼو کې لوستي، خو هغه مېرمنې چې سواد نه لري یا درس نه ویلي د هغوی لپاره باید عامه پوهاوی وسي تر څو پوهیږي چې پولیو یا پلاش څومره خطرناک ناروغي ده او خپل اولادونه په وخت سره واکسین کړي.
د دې ترڅنګ په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د عامه پوهاوی برخه کې یونیسف ځانګړی پروګرام لري چې عامه پوهاوی برخه کې مبلغین ټاکلي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
فارم د یونیسف یو برنامه ست دی آگاهی څنګه مانیټورنګ یا مبلغین لري چې په ساحه کې کار کوي او د واکسین د رضاکارانو ترڅنګ دوی دا وظیفه په غاړه لري. په دې کې اکثر علما استخدام شوی دي چې دوی هغه کوشش کوي هغه کورنۍ وته څغوی دی واکسین په اړوند مختلف نظریات لري یا تشویش لري هغه ته قناعت ورکي او هغه دوه توادار کې چې خپل ماشومان دی پولیو واکسین په ذریعہ دی پولیو ناروغي مقابل کې واکسین
د چارواکو په وینا اوس مهال غزنی ولایت کې 15 ډیر خزینه کارکونکو دی آگاهی یا عامه پوهاوی برخه کې میرمنو ته کار کوي چې دوی ماینده دي ته حسوي چې خپل د 15 کلو کم عمر ماشومان د ګزارنا علاج ناروغي په وړاندې واکسین کړي او خپل ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. مریم صفای، امریکا واګشنا رادیو، غزنی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اتلس سو کلونو په وروستیو کې د جرمني استعمارګرو لخوا په نامیبیا کې په ځایي ښځو د ملکي جامع اغوستل په زور تحمیل شوی، خو د خپل اصلیت سره یې ډیزاینونه نن سبا د مقاومت په سمبول بدل شوی. پاموکی رپورت.
په نامیبیا کې د ونهوګ سیمه هغه ځای دی چې پخوانی او لرغونی جامې پکې جوړیږي او هر ورځ تقاضا هم مخ په ډیرې دلوده. ډیزاینر ازي بوري ګوریس په دې ځای کې د هغو جامو په جوړولو باندې ساعتونه تیروي کوم چې وخت په طبیعت کې تر ټولو ډیر فیشن او اغوستل پر خوځو اجباري وو.
پریویسلی It was difficult.
په خو به د میرمنو لپاره د ستونزمن کارو چې کلتوري جامې وګنډي، خو اوس د خلکو ډېری تقاضا په خاطر دوی کولای شي چې د لاریزان او خپل کورنۍ لپاره پر پوره عاید جوړ کړي.
سلطنتي جامې په نامې بیا کې د یو څو وخت لپاره ډېری مشهورې وې، په ځانګړې توګه د امارات قبیلی د خزو په منځ کې. فیشن ډیزاینر لیراتا ګوویس د کمیس په جوړولو بوخته ده. هغه وایي چې دا د یوې تورپوستې خزې ظاهرې دلو لپاره ډېر خدای
زړه خوشاله يم چې د دمارا سیمې د ویزوان خزی په توګه د نکوې مرمنو لپاره د فیشن لار خو دی.
دلته د ډول جامع د زینو مرمنو لپاره د تاریخ یو مهمه برخه ده. د بشري حقوقو فعال او د جمهور ریاست خپلواک کاندیدا روزانه می سوای چې په دې ډول سره نامیبیای مرمنو د تاریخ سره وسلوي.
What we want to do
موندز دې ځای د وګړو خپل فرهنګي ساتونکو په توګه غواړو چې خپل پخوانی تاریخ ژوندۍ کړو.
د هورو خوستا جامع د دمارا کلی پر خزو باندې د جرمنی د استعمار په وخت کې تر یو دیش کال پورې جبري تحمل شوی وي او تر یو 1915 کال پورې دوام وکړ.
نو هغه وخت چې مېرمنو د سرمنی په ځای رو رو سنتي رخت مخه کړه دا د خپل وخت د مقاومت ډیره دردونکې او د فرهنګ د لمنځه تللو دوره وه.
هوروخوس نومې لباسونه د نامیبیا د تیر استعمار تاریخ استازي توپ کوي او سره د همخای چې دوی د یو دردناک او کړاو ډک تاریخ څخه راوتلې دي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگټن.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غک په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشوالي زیانونه تیری. امریکا غږ تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو در رسیدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځي. د مطبوعاتو د نړیوال ورځ ځانګړي پروګرامونه، تازه خبرونه، ځانګړي ریپورتونه، مرکه او څېړنې د می د میاشتې په دریم کې د سور لڅوار لسمنټې سره سمون خوړي د امریکا غټ پس پوګمکۍ د ډیجیټل او رادیوي خبرونو لاله تعقیب کړئ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لوی کثافاتو چې هر کال زموږ سمندر ته لار پیدا کوي شاوخوا اتیا سلنه یو شاوخوا 14 میلیون ټن پلاستیک دی. یو ځل چې دا اوبو ته ننوځي پلاستیکي کثافات د سمندر په هر کچه کې ځای په ځای کیږي. پلاستیک د سمندر یو خاموش وجود کې دی. دا په سلګونه سمندري حیوانات ټپي کوي او د هغوی ساه بندوي. اکثره سمندري حیوانات په غلطۍ سره پلاستیک وخوري چې دا د هغوی د مړینې لامل شي. د یو ایس ایډ ادارې د اقلیم رئیس او د ادارې مرستیال کیلین کالول وایي چې په هر دقیقه کې د پلاستیک د کثافاتو یو لاره په سمندر کې ډوبېږي او تم کېږي چې دا شمېر تر 2013 کال پورې درې چنده او د 2016 پورې څلور چنده شي. او زموږ په بهرونو کې پلاستیک د سمندري حیاتي تنوع، د سمندرونو د روغتیا، د سیاحت اقتصاد چې په سمندرو پورې اړه لري او د انسان روغتیا لپاره ګواښ دی، ځکه چې په زیاتېدونکو توګه دغه واړه پلاستیکونه زموږ خېټې ته ننوځي او زموږ د صحت خرابېدو لامل کیږي. کالډویل وویل چې زموږ د سمندرونو خوندي کړی د نوښت لارې یو ایس ایډ د پلاستیکو د ککړتیا سره د مبارزې لپاره کار کوي. هغه وویل ډېر هوادونه چې موږ پکې کار کوو د جامد کثافاتو مدیریت اسانتیاوی نه لري او له همدې عمله دوی په ښکار ډول د پلاستیک په ګډون کثافات یا غزاري او یا سوځوي او دا پلاستیک اکثر سمندر ته وشتل کیږي. نو موږ د دې هوادونو سره کار کوو چې د خاروالۍ په کچه د هغوی ظرفیت لوړ کړو چې څنګه د دغه کثافاتو اداره کول وړتیا ولري او د کثافاتو د راغونډولو لپاره کوشش کوو چې دغه کارکونکي د ژوند لپاره ښه معاش ولري. هغه زیاته کړه چې البته موږ باید په بشپړ توګه د پلاستیکو کارول کم کړو. هغه وویل د مالدیو په شان په هوادونو کې موږ ولیدل چې ولې خلک د یو ځل کاروانې پلاستیکی بوتلونه اخلي او موږ په دې باندې پوه شو چې دا خلک د اوبو د فلټر کولو یا پاکولو سیستمونو لپاره پیسې نه لري. نو موږ د مالدیو د حکومت سره کار وکړو او د خلکو لپاره د تادیې لپاره ارزانه پلان تیار کو چې د اوبو د فلټر کولو لپاره سیستمونه د ځان لپاره واخیستل شي. هغه زیاده کړه چې موږ د اقتصادونو د تضمین لپاره کار کوو او د یوې سمې پالیسۍ د رامنځته کولو لپاره په دوامداره توګه کار کوو چې موږ لږ پلاستیک تولید کړو او هم دغه ډول موږ لږ پلاستیک استعمال کړو. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. خبرونه اورئ، تر بیا خدای.